یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزام د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اوري د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو له تړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د یو این ډی پی ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام په مالي ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې. یو شمېر هغه کارګر چې اوس یې کار پیل کړی وایي په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو.
مونږ مهم وګڼو چې دلته د خپل ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
په دویمه نیمایي کې به په اونیز بحث کې د نړیوالې ټولنې لخوا د وروستیو اندېښنو په تړاو چې په افغانستان کې د صحرایي محکمو او د خپل سرو وژنو په ارتباط و ځانګړی بحث ولرو. تر هر څه مخکې به له اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه یو ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. د امریکا او متحده عربي اماراتو چارواکو پر افغانستان خبرې کړي او د امریکا د روغتیا مسؤلین وایي د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزورې نښې نښانې ولري. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه هغه لږ تر لږه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انتونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوترش دا څرګندونې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په مناسبت کړي دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه د ښځو د کورني ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ مادهیز فرمان ورکړ. له دې سره سره بیا پر طالبانو انتقادونه دي چې میلیونونه نجونې یې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې کړي دي. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. د تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خوشې کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې د نړیوال سازمان سکرتر جنرال اګنیس کالامارد ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي قرباني ښځې او نجونې اوس له پامه غورځول شوي، د خوندیتوب شبکې ویجاړې شوي او د دوی د امن ځایونه له منځه تللي. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. بیلابیلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او ژپو عبدالرزاق پالوال پر مړینه خواخوږي ښودلې ده. ډاکټر عبدالرزاق پالوال چې د پوهنتون د استاد په توګه یې هم کلونه کلونه تدریس کړی، په خپل رشته کې زیاتې څېړنې کړي. د 83 کلونو په عمر وفات شو. د هغه د کورنۍ غړو ویلي چې جنازه به یې دوشنبه ماسپښین د کندهار د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه و تحقیقي کتابونه چاپ شوي او ځینې کتابونه یې ناچاپه پاتې دي. پیژندل شوي شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی لیکلي پالوال یوازنی افغان و چې د اروپا ښه ژوند او د ښه عزت ژوند، د استادۍ ژوند او هر څه یې پرېښودل او د سرخاب د مهاجرینو په کام کې یې واړول. تر هغه وخته پورې یې قلم په ګوتو کې نیولی سوی چې له لیکنې څخه یې لاس وانخیست. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عرب اماراتو لوړپوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسلو خبرې کړې. د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی بلینکن او د ابوظبي ولیعهد محمد بن زاید آل نهیان په مهمو سیمه ییزو مسایلو دوه اړخیزو شراکتونو او د پراخو بنسټونو او د پراخ بنسټ همکاریو د لا زیاتېدو په تړاو بحث کړی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2020 کال له سپتمبر تر نومبر پورې له لږ تر لږه 1 میلیونه افغانانو سره مرستې کړي. دا خبره یاد ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د امریکا د روغتیا مسول چارواکي وایي لومړنۍ نښې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. د سپینې ماڼۍ لوی روغتیایي سلاحکار ډاکټر انتونی فاوچی پرون وویل چې ساینس پوهان د اومیکرون د شدت په اړه له پریکړې مخکې باید نور معلومات او وخت ولري. ښاغلی فاوچی له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې نه ښکاري چې اومیکرون به د دلتا پرتله ډیر شدید علایم او اعراض ولري، خو ده زیاته کړه چې په دې اړه له هرې پریکړې مخکې باید محتاط واوسو. له جنوبي افریقا څخه هم چې اومیکرون لومړی ځل پکې وموندل شو د راپورونو له مخې د کورونا دا بڼه د پخوانیو هغو پرتله خفیفې نښې نښانې لري. د ساینس پوهانو په باور اومیکرون د کورونا د پخوانیو ډولونو پرتله چټک خپریږي، خو دوی لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې واکسین څومره اغیز پرې کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژۍ او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسیې هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 5.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیې او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معامله د دې باعث شوه چې واشنګټن پر انقرې بندیزونه ولګوي او د بندیزونو لاری د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-15 جنگي جټ الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه وباسي.
اسدالله لودینو خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو په تړل کېدو او ښځو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا خونې تړل شوي او هغه ښځې چې د تاوتریخوالي له امله دغو امن خونو کې پناه اخیستې وه اوس بې سرپناه او ازادي شوي دي. امنستي انټرنیشنل وایي ډېرې دغه ازادي شوي قربانیانې او د امن خونو کارکوونکي چې د دوی ساتنه یې کوله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه راپور کې.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه نو د ما ځوان په خطر کې ده.
نو غواړي نوم یې د شته ګواښونو له امله راپور کې خپور شي. څه د پاسه یو کال یې په کابل کې د امن خونې دننه تیر کړی. وایي کورنۍ یې داسې شکنجه کوله چې مجبوره شوه هر څه پرېږدي او خپل سر خوندي کړي. خو کله چې طالبان واکمن شول د سرپناه دا هیله یې هم له منځه ولاړه. اندېښمنه ده که کورنۍ ته یې په لاس ورشي وبه یې وژني.
کور کې کورنۍ تاوتریخوالی، ظلم، وهل، ټکول، ښکنځلې، همداسې بده رویه او په کور کې د سمې ډوډۍ نه راکول، مثلا د ما لباسونو ته نه رسېدې کې او پاره مسله کې د ما ملامت ګڼل هغه مسایل ول چې زه مجبور کړل ما چې له کور څخه تېښته وکم او د امن خونې ته لاړسم. اوس مهال چې موږ د امن خونې کې نه نو د ما ځوان په خطر کې ده. په کور کې زه را تښتیدلې منو د ما کور والا به ما ژوندې پرې نه دي.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه نجونو او ښځو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی هر ډول اړینې مرستې له منځه تللي. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور شو د تاوتریخوالي قرباني شوی او خزو لپاره د امن خونو د تړل کېدو پر موضوع اندېښنه ښودلې. امن خونی هغه پناه ځایونه وو چې د تاوتریخوالي سره مخ شوی نجونو او خزو ته د دوی په غوښتنه پناه ورکول. امنیسټي انټرنیشنل په دې خونو کې د 26 قربانیانو او هغوی سره چې هلته کار کړی خبرې کړي او لیکي طالبانو د دوی پناه ځایونه وتړل او ترخوای له زندانونو هغه بندیان هم آزاد کړي چې د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې مجرم پیژندل شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي اوس مهال په دې خونو کې ساتل شوی ښځې او نجونې او ترخوای هغوی چې هلته کار کړی د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینری سمیره حمیدی ازادي رادیو ته وویل په منخونو کې داسې خوځو انجونو ته پناه ورکړل شوی و چې هر شی به د مرګ له ګواښ سره مخ وي.
د موږ اندېښنه دا ده چې د طالبانو له راتګ وروسته زیانمنو شویو مېرمنو ته دا ډول امکانات او خدمات تړل شوي. په ورته وخت کې د امن خونو تړل او له تاوتریخوالي ډک ځوان ته د ښځو بیرته ستنول دوی د مرګ له خطر سره مخ کوي چې موږ یې په اړه اندېښمن یو.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دې سازمان د منشي اګنس کالامار له قوله لیکل شوي طالبانو ټول زندانیان هم آزاد کړي او دوی د هغه غواخونو په اړه فکر نه دی کړی چې قربانی شوی خزی او مېرمنې ورسره مخکیدون کړي. خو طالبان که څه هم د دې راپور په اړه خبرګون نه خي خوایي دوی خپل امنیتي مسؤلانو ته دند سپارل چې د خوځو سره د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي او له دوی ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
که په دې اړه بیا هم څوک اندېښنه لري هغه دې تروار مخکې امنیتي ارګانونو سره خبره شریکه کړي هغوی دې په جریان کې واچي او حتما به د دې مشکل ته ځان ورسوي.
له خصوص سره تاوتریخوالی یو له هغه ننګونکو ستونزو ده چې مخکینی حکومتونه یې هم په کابو کولو کې پاتې راغلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې په بیړني ډول د دې خدمتونو د بیرته فعالولو لپاره مرسته وکړي او هغه کارکوونکي چې د امن خونو دننه یې کار کړی او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی له افغانستان وباسي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو همغږ کوي چې له تاوتریخوالي سره د مخکیدونکو او مخشویو ښځو لپاره د امن خونو د بیرته پرانیستو اجازه ورکړي او دا ډاډ هم باید وي چې هلته کارکوونکي بېل کومه ویرې چارې مخ ته یوسي. دا سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې په امن خونو کې تاوتریخوالي سره مخ شوي نجونو او ښځو ته روغتیایي رواني وکالت او نورې اسانتیاوې چمتو وي. د خونو ته د مخکینی جمهوري نظام د ښځو چارو وزارت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او روغتونونو څخه قربانی شوی مېرمنې پیژندل کېدی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اساسوالۍ دفتر یا یوناما وایي که څه هم دا خونې ډېرې مجهزې نه وي خو بیا یې هم په افغانستان کې د زرګونه قربانی شوی او ښځو لپاره خدمات وړاندې کول. هغه هیواد چې د یوناما له قوله له هرو لسو ښځو نهه یې په یوه ډول په خپل ژوند کې تاوتریخوالی تجربه کوي.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
د اسلامي هیوادونو د مرستو سازمان OIC غونډه به د دسمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا غونډه د افغانستان پر حالاتو رابللې او غواړي نړۍ د افغانستان په حالاتو خبره شي. د نوموړي په خبره کې اوسمهال د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران له کبله او افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. سراج زهیر په دې اړه تفسیر لري.
د دسمبر 15 په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د مرستو د سازمان د OIC غونډې قربتوب په پاکستان کوي. د دسمبر په 14 د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي په لاهور کې رسنی او توینا کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان حالات ته پکتو رابلل شوی او دا ځکه چې دا وخت د افغانستان حالات سم نه دي او د یوې نړیوالې اندازې تر مخه دغلته د خوراک د نشټوالي مسله را پیدا کېدی شي. په دې مقدمه نوموړي نو چې د افغانستان په حق له د OIC غونډه یو سلويخت کاله پس کیږي او په دې غونډه کې بتول غړي ملکونه د افغانستان په مسله بحث کوي. د شاه محمود قریشي په خبره چې د افغانستان حالات ورستر بل خرابيږي که اساسي یې کنګل وساتل شوي نو دغه تماشي بحران را پیدا کی دی شي.
افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ
دے دی افغانستان صورتحال دا وقت دا سی دے کہ پسندستی تو گدی تا توجہ ور نکڑے شوا نو تقریبا نیما آبادی یعنی 22.8 میلیون خلق با دا خوراک دا کمخ سر مخشی او دارنگ با تقریبا 3.2 میلیون معشومان دا غذائیت دا کمخ خکار شی.
میں نوٹریشن سے متاثر ہو سکتے ہیں.
مشال ریڈیو چې د دسمبر په 15 د افغانستان د صورتحال په رڼا کې د دې غونډې د اهمیت په حق لا په پیښور کې د بهرنو چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پختل نوغه اووی
زما په خیال خو د OIC سره کوم غونډه را بلل شوې ده هر سو هم او آئی سی او ډیر بے جان غونتی تنظیم دے خو په افغانستان کې چونکه دے وخت کې یو داسې حکومت ما راغلی دی چې هغه بین الاقوامی برادری په رسمیت نه دی پیژندلی. نو داسې یوه غونډه چې په هغې کې کم نه کم 50 اسلامي ملکونو نمایندگان او مشران به موجود وي، نو زما په خیال دا د افغانستان د موجوده چې کوم حکومت دی د هغې دپاره به ډېره زیاته ګټه تمام شي او د بین الاقوامي برادرۍ توجه او پام به دې خورا وګرځي.
د خارجه چارو د وزیر په وینا چې دوی به په دې خصوصي غونډه کې د امریکا، کینیډا، چین، جاپان، برتانیا، روس، آسترالیا، یورپی یونین، ملګرو ملتونو او د نړیوال بینک نمائندگانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د ذکر د دروان کال د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي او تر دې دمه د نړۍ یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونی د طالبانو له حکومت د سوداګرو پانګوالو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. د خونی نن دوشنبه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا یو شمېر نورې غوښتنې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال سره په لیدنه کې کړي دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ خونی چارواکو د امنیت ترڅنګ د بانکونو په برخه کې هم د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې طالب چارواکو د دې ستونزې د هواري په برخه کې ژمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې اختطافونو او هدفي وژنو سوداګر او پانګوال د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بانکونو ناسم بهیر لا هم خلک په سختو ستونزو کې اچولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي بانکونه اوس په اسانۍ خلکو ته پیسې نه ورکوي، ان تر دې چې وایي په بانکونو کې پیسې خلاصې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بانکونو د ستونزې د حل لپاره جدي اقدام وکړي. که څه هم مرکزي بانک په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړ، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي و چې د بانکونو ستونزې به ژر حل کړي او بانکونه به عادي حالت ته وګرځوي. د افغانستان د مرکزي بانک د پریکړې پر بنسټ د ټولو شخصي بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې $100 او یا هم $40 له خپلو اکاونټونو ترلاسه کړي، خو خلک وسوي ان نشي کولی چې دا رقم هم په خپل وخت ترلاسه کړي، ځکه د دوی په وینا په بانکونو کې ګڼه ګوڼه ډېره ده او زیات شمېر خصوصي بانکونه لا هم د مشتریانو پر مخ تړلي دي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 100 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 140 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1340 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د نورو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. وربشو کندهار ته د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه په وخت نه تیری. دوی وایي له څو میاشتو راهیسې په زندان کې ساتل کیږي خو لا یې هم دوسیې محکمې ته نه دی استول شوی. اخو د کندهار ولایتي چارواکي وایي ډیر ژر به دا ستونزه واره شي او د زندانیانو دوسیې به وڅیړل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي لمیاشتو رئیس د طالبانو حکومت قضیه نه دی چړلې او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي ترڅو د دوی قضیه په وخت وڅېړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مر مخ ګرسوي چې ته اد نه وجاري زمر سره یې خپل فیصله وسی یا جزما مدوی راول زما سره یې حاضر کی که بخښه ده د دې د کتاب دروي او دې ته معلومیږي و دې می بخښ خپل بچان ته میلا کی تر وسه مینه کید معلوم دي نه میشه معلوم دي دغه مینو نه سم میاشته زما غوښتنه دغه چې مر بالا الهی نور میان ختم دی یو پلان بغه ما بس کی ځان حل کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي ا دې جاری دي مارکس ته ورته کشي دي مینه دا نو سم نش 200 بوتي مین ضرب شوی دي نو نس میاش ما بس تیر کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمر سم بس ته قران مطابق پیسہ زما سره.
د اسدالله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر سطحي دي او د بند مدعی پای ته رسیدلی خو قضیه لا هم نه دي څیړل سوي.
باید قاضیان داسې زموږ پوښتنه وسي یا زموږ مخالفین هغه سړی چې زما سره دا ولري هغه راوغواړي چې وروره دا سړی سره ته څه لرې د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ دا سپېندلې سړی دی وروره یخ مې کېږي ګولۍ خورم پښې مې درد کوي وروره شپې ته سهار درته لکه مایې غړم نو زموږ د دغه اسلامي عمارت څخه دغه مو غوښتنه ده وروره چې یو سړی راسي پرس خو باس خاص وکړي حقونه حق سره جلا کړي نه نن مې قتل کړی دی نه مې غلا کړی نه مې جنګ کړی نه مې ټکر کړی هېڅ سرپ د لورکۍ موضوع مې د لور مې خلکو ته ورکړې وه وروره بس په دغه لور باندې راوستلی یم وروره دغه ناست زوی مې هم راسره دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نه څېړلو په برخه کې ستونزې مني او وایي چې د زندانیانو عریضې یې ترلاسه کړې او یوې ځانګړې کمیټې ته یې دنده سپارلې تر څو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي.
په دې باره کې مې پرون له مجلس وکړي چې کومې قضیه پاتې دي مرته درخواست کړې د هغه لپاره یو کمیټه د علماو جوړه شوه انشاءالله دغه قضیه به څېړنه کېږي اطمینان ورکوو ټول ته.
طالبانو د اگست په نیمای کې پر افغانستان د واک ترلاسه کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بندیان آزاد کړل خو د دوی د زندانونو یو شمیر بندیان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بندیانو په وینا قضیه په وخت نه څېړل کیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د آزادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122122401.
د کندوز د خاروالۍ چارواکي وایي دوی د یو این ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام په مالی ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې ده. د کندوز خاروال پر ښاریانو غږ کوي چې د ښار پاکوالي ته جدي پام وکړي، ځکه د ښار پاکوالی د دوی په خبره د یوې ټولنې د فرهنګ او تمدن ښکارندویانه کوي. نور حال په دغه راپور کې
د چارواکو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د یو این ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام لخوا په کندز ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل شوې ده. د کندز ښاروال مولوي الیاس له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې د کارموندنې پروګرام هدف وزګارو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کول دي او له امله باید د ښار د اوبو کانالونه، لښتي او د ښار بېلابېلې برخې له کثافاتو څخه پاکې شي. ښاروال زیاته کړه چې دغه پروژه د کندز ښار په 8 ناحیو کې په 4 پړاوونو کې پلي کیږي او له امله باید زر تنه وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دوی ته روز مارا چې د 500 روپۍ اجره مزدوري ورکول کیږي او دا د ښار څومره مربوطه ویالی چې دا به پاکوي، د پلونو بیخونه به پاکوي او ورسره په کوم ځای کې چې کثافات د ډیر وخت نه انبار شوي دي هغه به انتقالوي.
د یو شمیر ځوانانو په خبره د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي وو، خو اوس خوښي څرګندوي چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو اوسیدونکی 30 کلن محمد فهیم چې اوس په دې پروژې کې کار کوي آزادۍ راډیو ته وویل:
مخکې له دې نه موږ ډېر بېکار وو، ډېرې سختې وخت هم تېرې کړې، فقط ښاروال صاحب نه موږ شکرګزاره شو. دغسې پروژې نورې هم راولې، موږ غریبانان په کار کې ونیسو، دغه د 300 نفر د هماغه ناشر کې په کار نیولې دي. ښاروال صاحب نه موږ ډېر شکرګزاره شو.
د پروژې یو بل کارګر 28 کلن عبدالواحد ټینګار کوي چې باید د کندز سیمه ییز چارواکي داسې اوږدمهاله پروژې تر لاسه لاندې ونیسي چې په پلي کولو سره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
موږ خوشحاله یو چې په دې پروژه کې کار کوو او حکومت باید نورې پروژې هم راته پلي کړي چې موږ ته پکې اوږدمهاله د کار روزګار زمینه برابره شي تر څو خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټو.
د طالبانو په واکمنېدو سره د پخواني حکومت زرګونه کارکوونکي وزګاره شوي دي او د ژمي پر رسیدو سره اوس له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي. خو د کندز سیمه ایز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په نوموړي ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو کار بیا ځل پیل شي او له امله به یې زرګونه وزګارو کسانو ته د کار بوختیا برابره شي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. په خوا د مصنوعي پښو او لاسونو جوړولو مرکز موجود و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا هم د قراردادونو د پای ته رسیدو په وجه بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و نو دوی به په نشت پیسو په کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. اوس چې ورته یو ځل بیا دغه مرکز جوړ شوی معلولین خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې هغه معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې په خې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص ازادي رادیو ته وویل
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقه سره په تیر وخت کې تر سره کیده او د خپل علاج او د مصنوعي اعضا ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل خصوصا ننګرهار ته په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس کړېدلې زوړېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړي چې د دې ټول خدمت به په صحیح طریقه سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور وسانتیو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللې، نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی وای.
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي مننه ته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا د مصنوعي ازاویو ته جوړې لاسونه په خېو نه بینن تام سی ورکې وی چرې دنګورې جلابي د سټي نور شي نه چې فزیکی حرکت
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 20 کسان معلول شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو پخو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارته لري.
ستاسو لا پیغامونو
جواب ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکنه ولې وروره دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري وروره رکشاو وني بل موټر سره ټکر وکړي اند والا نه پیسې ورکړي نه تاوان ورکړي نور سره خبره کوي شي وحید هم ټکې دم درته وای نه ورکوم تاوان درته لا ځخلاص شهر سکه وکاو وروره سره د موټر باندې پیګ نه ډېری تنه کله رکشاو وړي کله موټر سکلو وړي کله بایسکل وړي پیګ نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالای ډرایور وړي بالای رکشان وړي وو محمد مندوی نه تاوان ورک نه خنه بد هم د موټر چلانې دي درنه وو ور چاته جوړو چاته چاته فریاد وکاو.
محترم ازو سنگي هلمند ولایت سنگي ولسوالۍ سره مزید 24 سفر په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یې د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک هڅه کوي چې مملکنه داس د هر څلۍ هر و دروازې ته ورولې حالت نمانه نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا یې ما دا ویره ده تا واستنه ده چې دا ما سلام نه چرکی او سلام په احترام
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چنور د کین ګولډین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست ده د افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه او دې ایر پسستې سره زمونږ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه ضربې رښت مساوی د کار سره کچې ته داونه بیا پاسپورت په زر تازه دي د ک پاسپورت ساس کو به ویزی افغانستان کې دغه شان دي کار نشته جون نشته دی ګرانې نه دی ورس فورس باندې څومره ګوانډي ممالک چې دي چار چاپېره نسیم خردارونه اغزن ترونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وایي چې سره نه نن پرېږدمه مریضان راته پراته دي سخت حالات کې راته مریضان پراته دي چې هغه له پاسپورټ جوړیت په دوه میاشتو کښې پاسپورټ جوړېږي نه چې په دوه میاشتو کښې دې پاسپورټ تاسو په دوه میاشتو کښې دې ویزه نه شي والي نو څلور پېنځه میاشتو چې خبره رسېږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي دا د چا د لاسه دا موږ سره چې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نه شي او سلام ګلدین چې نور وه
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ازادي راډیو ته غوږیست. په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. اسدالله الدین سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.